د کډوالۍ ځنګړې ویزې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د ازادي رادیوي مجله واورئ.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د مین جمهوریت ناول لیکوال د همدې جمهوریت په اړه راتخه کیږي.
مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتابم ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړي دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت یا مو داسې ژوند لرلی.
د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیمه غنی په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو د اوسني وضعیت او د خپل بنسټ د کارونو په اړه معلومات راکوي.
موږ نړیوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی، خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخه ته پام نکوو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د روان کال په لړم میاشت کې د شاعر او لیکوال ارواښاد نصر الله حافظ په اړه علمی او څېړنی سیمینار جوړیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې تیره اونۍ د دې سیمینار د کاري کمیټې لومړنۍ غونډه هم وشوه چې د علومو اکاډمۍ د اطلاعاتو او فرهنګ، لوړو زده کړو او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونو استازي، د پوهنتون استادان او د استاد نصر الله حافظ د کورنۍ غړي هم پکې حاضر وو. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د ارواښاد حافظ ټول آثار او مقالې راټول شي او د اطلاعاتو او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه به یې چاپ کړي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په هلو ځلو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بیهقي کتابتون په همکارۍ سلګونه نوي چاپ شوي او ارزښتناک کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته وسپارل شول. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل باختر ارژانس ته ویلي چې د روان کال په بهیر کې له بېلابېلو مراجعو څخه زرګونه کتابونه راټول او د لوګر اما کتابتون ته سپارل شوي دي. ویل کېږي چې تر یوې اندازې پورې له دې پلوه د لوګر د اما کتابتون ستونزه لرې شوې ده او د کتاب او مطالعې مینوال کولی شي د خپلې پوهې کچې د لوړولو په خاطر له دغو کتابونو څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نږدې راتلونکي کې په پل علم ښار کې د کتابونو، ورځپاڼو او مجلو د پلورنې لپاره یوه غرفه پرانیزي چې خلک مطالعې ته وهڅول شي. په هرات کې د جګړې د اوښکو او د سولې مسکا په نوم د عکاسۍ نندارتون پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د عکاسانو او انځورګرانو شپېته عکسونه د هرات د عامه کتابتون د علامه سلجوقي په سالون کې نندارې ته وړاندې شوي دي چې د جګړې او سولې مختلفې کیسې کوي. دا نندارتون چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ کړی و، مسؤلین یې وایي چې مقصدي خلکو ته د جګړې د بدو پایلو او د سولې مثبت تصویر وړاندې کول دي.
د جمهوریت خبرینن سبا ډیر کیږي. د دې حکومتي سیستم ملاتړ او مخالفان هم شته، خو د دې جمهوریت ترڅنګ عبدالهادي احمد زیبیا مین جمهوریت جوړ کړی. په دې جمهوریت کې ولسمشر له خلکو سره ډیر نږدې دی او د هغوی وړې وړې ستونزې هم ورته حل کوي. د مین جمهوریت په اړه مولا عبدالهادي احمد زی سره مرکه کړې چې د مرکې پیل د ناول په اړه د هغه په خبرو کیږي.
جمهوریت کې یو خیالي رئیس جمهور ده او خیالي دنیا ده، پکې خیالي جمهوریت ته، پکې هغه سي جمهوریت ته چې دلته اوس نشته. په دې ټولنه کې، په دې هیواد کې، ما یوازې غوښتل چې اوریدونکو ته یا لوستونکو ته یا د کتاب مینوالو ته هغه څه وړاندې کړم چې په یو جمهوریت کې وي، په جمهوریت کې یو ژوند وي، او په ژوند کې څه کیسې وي. د ښه ژوند لپاره ما یو اندک کوشش کړی دی، په همدې جمهوریت کې مې راټول کړی دی.
کیسه یې له کوم ځای راپیل شوې او کوم ځای د پای ته رسولې؟
کیسه یې له ویرانۍ نه راشروع شوې ده، له بدې ټولنې نه، له بدو رواجونو نه، له بد ژوند نه یې دا کیسه راټوله شوې ده. همداسې دا جمهوریت دا ټولنه مجبوره شوې ده په همدې ناول کې چې د همدې ژوند د بدلون په خاطر باندې سره یو سی، سره راټول سی، او بیا داسې یو ټولنه ژوند ډکه ټولنه خپل ځان ته د راتلونکي نسل لپاره پرېږدي، او یو داسې واکمن وټاکي چې هغه همدې ټولنې همدې جمهوریت لپاره د ژوند لپاره کار وکړي. او پای بیا لوس خدا جمهوریت پای نه لري. بل کتاب هم ده چې هغه به مین جمهوریت د همدې کیسې دوام وي، او نورې کیسې چې کوم ځای کې ختمیږي هغه به بیا په دویم کتاب کې ولولو.
د مین جمهوریت ولسمشر هر چا ته وخت ورکوي، مثال د واده په اړه هم د ناستې مجلس کوي، مثال له یو چا سره سیلفی اخلي بیا د ټولنیزو شبکو له لارې بیرته هغه ته ورلیږي، مثال د خبرې یو چا ته د دې لپاره چې په چا کار ځي له هغه سره اوږد بحث کوي، او هغه مثال پیسې ترې غواړي چې مرسته ورسره وکړي. تاسو څنګه ولسمشر چې کېدای شي د ډېرو تمو توقعو دا وي چې د یو جدي مقام د هغه مراوستی په دغسې غیر جدي کیسو کې مهم ښکیل کړی؟
زه به د مین جمهوریت کیسه درته کوم. مین جمهوریت اوله کې جنګ سوی ده، جنګ یې کړی ده، دا ټولنه دې ته جوړه کړې ده چې د چکر لپاره چا سره خبرې وکړي، د ټولنیزو لکه مخکې چې تا وویلې هغه د خلکو سره، د هلک او جلکۍ سره، د واده په مورد کې هم بحث ولري. خو دا هغه وخت کېږي چې کله جنګ نه وي، یعنی د هیواد واکمن کولای سي چې په آرامه وضعیت کې هر چا ته وخت ورکړي که چیرته وغواړي، او که ونه غواړي بیا نو دا خبرې لکه تاسې وکړلې چې دې ته وخت لري، دې ته نه لري، دې ته بیا وخت نه پیدا کیږي. خو که یو واکمن په رښتیا هم د دې ټولنې نه راپورته سوی، یا د همدې ټولنې سړی وي، کس وي، هغه د ټولنې هر وګړي ته باید وخت ولري. دومره وخت نه نیسي دا ټایم، یا دا وخت دومره وخت نه نیسي که چیرته وغواړي چې عادي د دې ټولنې عادي کسانو ته وخت ورکړي. هغه کتاب کې ما لوستلی دی چې میاشت کې یو واری وي، یا په هفته کې یو واری وي، یا لوی مجلس وي، په هماغه مجلس کې هر څوک هغه مشکل وایي چې یوازې رئیس جمهور یې حل کوی. لکه ځینو مسلو کې، د واده مسلو کې چې رئیس جمهور پکې مداخله ونه کړي هغه ودونه څوک نشي سره خلاصولی، یا هغه بدی شته بل څوک یې نشي خلاصولی.
تاسو وویل چې مین جمهوریت مو ځکه جوړ کړ چې دغسې یوه دنیا تاسو دلته نه محسوسوله، نو د مین جمهوریت او د دې وضعیت توپیر په څه کې وینئ؟ یعنی په دې جمهوریت کې څه نشته چې په مین جمهوریت کې شته؟
په همدې شته جمهوریت کې ژوند نشته، هغه ژوند چې په مین جمهوریت کې ده. که څوک مین جمهوریت ولولي او بیا له دې ټولنې سره له ځان سره محاسبه وکړي، نو بیا دې نتیجې ته رسیږي چې په دې شته ټولنه کې ژوند نشته. خو په مین جمهوریت کې که ډېر هم نشته، ډېر ژوند شته پکې. توپیر یې زه په همدې کې ګورم.
جمهوریت یعنی د خلکو واک، یعنی خلک باید فیصله وکړي چې څوک ولسمشر ټاکي او هغه ولسمشر یا حکومت یې څه کوي. خو ویل کېږي چې په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هم جمهوریت هغسې باید د خلکو په اختیار کې وي، ډېر نه وي. خلک بیا هم ډېر کارونه توکل ته پرېږدي چې یعنی توکلي هر څه ښه شي، یا د حکومت هر څه وکړي. دوی خپله د ډېرو مسایلو په وړاندې ځان مسؤول نه ګڼي، اعتراض نه کوي، غږ نه پورته کوي، یا مثال خپله نه راپورته کېږي چې د خپلې کوڅې کثافات لرې کړي. د مین جمهوریت ولسمشر هم تللی کلیو ته، خلکو ته غږېدلی. دا ولسمشر له خلکو څه غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره یې وکړي؟
د مین جمهوریت رئیس یا د واکمن له خلکو سره په اړیکه کې نږدې پاتې سي، بیا د ټولنې هر درد او د ټولنې د اصلاح لارې او چارې ورته معلومیږي. لکه تاسې ویلي، ما په مین جمهوریت کې لیکلی وو چې خلک باید مجبور کې هغه څه پیوکي چې ژوند ورسره خوندور وي، خلق باید پوی کی یو ټولنه ته باید ژوند ته برابر کی یا دا په مین جمهوریت کې کوشش دا سوی دی چې خلق ژوند ته برابر کی هغه یا لزور نه کار اخیستی وي یا عامه پوهاوی نه قانون نه دی کار واخلي خو هغه سی قانون نه لکه مثال چې یوازې نوم یې پروت وي یوازې کتابونو کې قانون خپله یو دار ته وایي خو هغه ډار چې په مین جمهوریت کې شته په اوسنی جمهوریت کې نشته یوازې نوم ده چې قانون ده او قانون ده د عامه پوهاوي په باره کې لکه ما په جمهوریت مین جمهوریت کتاب کې لیکلي دي په یو کلي کې ماشومان خلک مکتب ته نه پرېږدي د هغه کلي سپینګیري نر ښځه جلکی ماشوم هیڅ دا پوهاوی نه لري چې دلته په دې ژوند کې د مکتب په نامه څه شته یا نسته یا د تعلیم نه له مکتبونو نه لري پاتې شوی دي په مین جمهوریت کې هغه ښه لاره چې د همدې مین جمهوریت واکمن ټاکلې ده هغه دا چې خلکو ته ویلي دي په ملي بسونو باندې بعضې جملې ورته ولیکئ هغه کلي ته همداسې خالي ولیږئ روزانه حتی داسې مې په دې کتاب کې لیکلي دي چې زاړه بسونه د لکاره غورځېدلي دي هغه کلي ته ولیږئ ورباندې ولیکئ چې ماشومان مو مکتب ته راولیږئ په بس باندې غټ غټ ولیکئ دا بس دي هماغه کلي ته روزانه سهار ځي ماښام مازدیګر دي بېرته راځي سهار دې ځي مازدیګر دي بېرته راځي تر څو دا خلک له دې ملي بس نه وشرمیږي له ملي بس نه وشرمیږي له ډرایور نه وشرمیږي له هغه سهار تګ نه ماښام را تګ نه وشرمیږي دا خلک به ذهني دومره مجبوره کوي چې خپل ماشوم خپل ځوان خپل لورکی مکتب ته یا دې بس ته خپل وروخی ځي ورته وایسي کامیاب اوسي او بیرته په خیر راوګرځي
په مین جمهوریت کې ځینې خبرې داسې دي چې هغه بولټ شوي دي یعنی اندازه تر نورو خبرو یو څه لوړه ده چې سړی ور پام کیږي او په دې کې دی چې د غوره ویناو ټاپه هم ولګیږي دا ستاسې خپلې خبرې دي که نه له نورو مو هم تاثر اخیستی
اکثره داسې یو خبرې دي چې ما سره په موبایل کې لیکل شوی دي یا هغه خبرې بیا چې زه چې فکر پرې وکړم یو بل چا هم کړي یو څه هغه یې پکې ده تفاوت پکې یا توپیر یې پکې نو اکثره مې خپلې دي او ځینې مې بیا د همدې ټولنې د ښه ژوند لپاره له نورو ژبو نه راخیستلې دي هغه مې داسې یوازې یو هغه خام مواد مې راخیستي بیا مې بېرته په دې ټولنې ته هغه شکل وړاندې کړی دی چې څنګه ورته اړتیا وه یا ورته ضرورت
یو څه یې کار ته ووایه
لکه دا خبره ما ذهن کې مې ورځ مې ملګرو دوستانو منځ کې کوله بیا هغوی راته ویل چې دا هم د ساتلو خبره ده ما لیکلي دي هر چا چې د دې هېواد له ځنګل نه یو نښتر اره کړ په هماغه ځنګل کې په بل نښتر پورې یوه لویشت جګ له سره تر پښو پلستر کړی یعنی ونه پورې وتړئ چې ټول نښتر ورپورې وخاندي او ټول ځنګل ورتوف کړي
مانا د نښترو پرې کول ښه کار نه
دی نښترو پرې کول همدا سزا غواړي لکه دلته مې چې لیکلي ده ځکه دا نښتر دي چې دا د ځمکه پرې ښکلې ده دا هېواد ورباندې ښایسته دی او بل مې دلته په دې نه لا پاس لیکلي دي چې له خوراک سره دومره پام مه کوئ لکه له خپلو خبرو سره چې باید وکړئ ځکه خوراک یو څه ازمیږي تابلیتونه هم ورته پیدا شوي دي نورې ډېرې کیسې دي چې هغه د حل لاره لري
بده خبره نه ازمیږي
کلونه پاتې کیږي کلونه داغتې جوړیږي خوراک سره دومره باید پام ونه شي لکه له خبرو سره
دا کیسه له جمهوریت راپیل شوې او د ولسمشر په واده پای ته رسېدلې تاسې وویل چې دا یې پای نه دی وروسته به بل ټوک هم راځي په هغه ټوک کې به څه کیسې وي
په راتلونکي مین جمهوریت کې به هغه څه وي چې په دې مین جمهوریت کې نشته معنا دا چې اوس به په مین جمهوریت کې له خپلې معشوقې سره یا خپلې میرمنې سره ګډ ژوند میرمن معشوقه او واکمني پاچاهي د دا ټولنه د دې ټولنې اصلاح او په ګډه کار کول خځو ته درناوی راتلونکي مین جمهوریت کې به دا کسي
مرکه به د مین جمهوریت په ملي صورت پای ته ورسو.
دا مین جمهوریت د ما هغه د خوښي کتاب ده، ځکه چې هغه کیسې مې پکې کړې دي چې هغه ما ته خوند راکاو. ما خپله غوښتل چې کاشکې مې په دې هېواد کې داسې یو جمهوریت، داسې یو ټولنه، یا داسې یو جمهور رئیس لرلی، یا مو داسې ژوند لرلی. بیا د همدې جمهوریت لپاره ما یو ملي سرود شکل باندې یو نظم لیکلی ده. یو خبره کوم له دې نه مخکې، که چېرته دا ملي سرود په سندره باندې بدل شي، همدې شته او بې ژونده ټولنې ته هم یو څه کار ورکړي. د آبادۍ هېواده، د ازادۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده، د ننګیالو وطنه، مستو ځواکو وطنه، د جګو غرو وطنه، د سر درو وطنه، د ډاکټرانو کوره، د پریختو وطنه، د معلمانو خاورې، د مکتبې هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. تا جوړوو کشوره، تا سیال کوو کشوره، تا خندوو کشوره، تا رنگوو کشوره، تا ته ځواني درکوو، تا ته ځواني درکوو، د زندګۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ته با غروره ملت، د آبادۍ لیونی، یو با شعوره ولس، د سوکالۍ لیونی، یو با تدبیره نسل، د ازادۍ لیونی، د ژوند او مینې خاره، د لیونۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده. ای د مورکۍ هېواده، د خوشحالۍ هېواده، د سوکالۍ هېواده، د نیکمرغۍ هېواده.
ادبیات ډیر کله د ټولنې له روان وضعیت څخه متاثره وي. که د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیات وپلټل شي، کیدای شي د بلې هرې ټولنې د ادبیاتو په نسبت د جګړې او سولې کیسې پکې ډېرې وي، او علت یې هم دلته اوږده جګړه ده. د خپرونې په دې برخه کې د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې جنګیالي ته یې لیکلی دی.
جنګیالیا لیونیا، ته چې ګورې ترږمۍ ته، د جنګ فکر دې کرلی، مګر دومره نه پوهېږي چې په دښته به بدلېږي، په لمن به دې ازغي وي، وژل شوي به ریدي وي. ته چې لاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅې، کله کینې کله پاڅې، مګر هیڅ دې خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو ته دې ستونې ډنډ اوبه کړی. چلاس کې د ټوپک دی، د مرګي بلا ته ناڅې، کله کینې کله پاڅې، مګر هیڅ د خیال کې نشته. زندګي د سیند په غاړه، معشوقه تر څنګ ولاړه، ننداره د لمر خاته کړی، په مهینو ښکلولو تږې ستونې ډنډ اوبه کړی. ته چې سړې دي ببرې، درنه هیرې دي سندرې، درنه ماتې ملغلرې، مګر خوند در معلوم نه دی. مازدیګر کفې کې ناستې، د تور چایو تاو ته ګورې، چې کړۍ کړۍ هوا سره ګډېږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅېږي. یو ناول دې نیم لوستلی، نیم ته بیا ناکراری کړې. جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې، جنگیالیه لیوانیه ته چې ځان سره په جنگ یې له بڼو د ویر بهیږي ذهن خړ ګرته ستنیږي مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې چې غنم پکې ټوکیږي ګلان بام باندې غوړیږي جنکۍ مکتب ته درومي وړکې لار کې نه درېږي د مور زړه ختلی نه وي او با اور کې نه لوبیږي د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي مرغۍ لپو کې دانه خوري رڼا ته کتوره شپه خوري د شاعر زړه ډاډه وي او د عشق کتاب خرسیږي څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې چې د شپې خلک ویدیږي ټوپکونه سر ته نږدي کتابونه یې بالښت باندې پراته وي کتابچه د یاداښتونو کړکۍ ډکه له ګلونو د شمال غیږ ته پرانیستې ته چې درومې جنګ ته درومې ته چې درومې جنګ ته درومې مګر هیڅ لیدی نشي چې په دښته به بدلیږي د کیکرو لذات کیږي خوله د زهر د مار کیږي د زړه سیند به دې وچیږي روح له تیږو تراشل کیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه
ډېره مننه بالکل ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې کین یا په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي څنګه یې ولیکي خو کتابونه ورته چاپېږي څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه لس نوانه کتابه چاپ شول او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کیږي لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و هغه ازبکي و دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري هلته ورځي ماشومانو دپاره یو ډېره ښه فضا جوړوي هغوی دپاره کیسې لولي هغوی دپاره کتابونه ویشي یا هغه کتابونه خرڅیږي نه یعنی په هغوی ویشي بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي یعنی یو څه کیږي خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي یا نیکمرغه خبر دا و چې سخت کال ډیر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره دوی وویل چې موږ هلته د موږ کتابخانې جوړ کړي عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري دا تر ټولو لویه ستونزه ده لس ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري حتی هغه لومړنی سواد نه لري یا ښوونځي ته بېخي بیخی زینه نو کتاب خو ډیر لري خبره ده.
تاسو د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر یاست او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي، تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل چې هغه دوایې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکري ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه دېرش عنوانونه کتابونه چاپ کړل چې دا د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول. دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې وروستنی 500 عنوان کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیک دود په اړه دی او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو داسې کارونه مو ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سره دي چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دې وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسلې څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي؟ ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده. کتاب وګورئ، څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپیږي، نو کله چې داسې یو څه نوی سره پیلېږي بیا د هغې سره رسامي کېږي، د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولیږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات راخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شوی چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومان ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوب موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ورس کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ورس کړي. کله چې دوی لیکلم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې؟ یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي.
پرون هم یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درک کوي یا پر پوښتنه کوي په هغه برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
د داستانی ادبیاتو مشهور لیکوال نصیر احمد احمدی چې ونې وړاندې وفات شو، په تیر خبرونه کې مو د نوموړي په اړه مرکې او راپورونه درلودل. دا ونې یو لنډه کیسه در اورو.
پوری دروازې، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ انجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غریو واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غلي واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي، هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست، اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلې دي په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب، پرون له ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. تشنه آسمانه گیلمن چغ ماست توا، تشنه آسمانه گیلمن چغ ماست توا، داسې ډیر د بل پتور دلته وجلی خلک. دلته چراغ لې نو درهم تمامت ریکوا دلته چراغ لې نو درهم تمامت ریکوا د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق جهانی تما د مردی دلیونتوب کیسه ده جهانی تما د مردی دلیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چھی آئینی نئے حیاء کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائرا دل تا ترے نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزے گی چپ خائستے امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تو وطن خوبون سلاوینی پا کربلا کی ٹوکی دل گلی بیاد گلشن خوبون سلاوینی زینے دا خودے او در سلو منا پا دے خبرو باندے تگا کی دا